دا مشال رادیو دا د ساسو کوربا ګل ایاز زم ستړي مشي وخت د مازیګر سلور بجې دي په خبرونه کې په ګلګت بلتستان کې د لسو سیلانانو د وژنې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانسلو رستو د امن خبرو اترو پر هلو زلو د پاکستان لخوا د افغان بندیان خوش کولو په باړه کې د اتو وسلوالو وژنو په شمول یو شمیر نور موضوعاتو په حق درته رپورټونه لرو خو لومړی وار ورکو شاهین بنیری ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
مهم خبرنا دا پاکستان دا گرگت بلتستان دا امیر ضلع کی وسلوالو نہ غیر ملکی سیلانیان او یو ځای اوسیدون کی وجره دی دا امریکا دا بارونو چارو وزیر ویل دی کی چرے طالبانو سره دا سولی خبره پر مخ نزی نو کی دی شی چې په قطر کې طالبانو سیاسي دفتر اتړل شي او په کورم کې به می چودنه یو کس وجلې او نور یو شمیر زخمیان کړی دی د پاکستان د گرگت بلتستان د امیر ضلع په بونر سیما کې وسلوالو نه غیر ملکی سیلانیان او یو پاکستانی وجل دي د گرگت بلتستان ڈی آئی جی علی شیر د پاکستان رسنو ته ویل دي تیر شپه تقریبا یو بجا د ننګا پربت د امیر ضلع په بونر سیما کې وسلوالو د غیر ملکی سیلانیانو په بیس کیمپ برید کړی دی د مشال ریډیو د خبریال لمخه په وجل شو کې درې چینایان یو د روس او پنځه د یوکرين وګړي دي وړاندې د جندالله په نامه یو وسلواله ډلې د دې پلا په غاړه خسته واخو د پاکستان د طالبانو ویان احسان الله احسان مشال ریډیو خبریال ته د ټلیفون د لارې ویلي چې په گلګت بلتستان کې جندالله وجود نه لري او بهر ملکی سیلانیان هم طالبانو وجلی دي بلخوا قومی اسمبلی ته په خپل وینا کې د کورونو چار وزیر چودری نثار ویلي دي چې دا پیښه په غیر ملکیانو نه بلکې په پاکستان شوې ده نوموړي زیاته کړې چې له پیښې وروسته د گلګت بلتستان چې سکتر او آی جی معطل کړی دي د امریکا د بارونو چارو وزیر ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ نه ځي نو کېدی شي چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړل شي پرون په دوحه کې یوې خبري غونډې ته په خپل وینا کې جان کيري په وسلوالو نیوکې وکړې چې د سولې لپاره په روانو هلو ځلو کې د خپلو ذمهواریو پوره کولو په لړ کې ناکامه دي وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بارونو چارو وزیر جان کيري د شنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو د دفتر په اړه خبرداری ورکړ طالبانو داسې نښې نښانې ښودلې دي چې ګوندې غواړي د امریکا غوښتنې ومني او د قطر په دفتر کې خپل بیرغ ټیټ وساتي د طالبانو د قطر د دفتر یو ویان سویل شاهین ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس ته ویلي سره له دې چې د دوی یو شمیر ملګري په قطر کې د دوی له دفتر د بیرغ په ښکته کولو او د اسلامي امارت د لوحې په لرې کولو سخت په غوسه دي خو دوی غواړي مخکې لاړ شي په کورم ایجنسی کې د یوې چودنې په نتیجه کې یو کس وژل شوی او شپږ نور زخمیان شوي دي پولیټیکل مورر عبدالمالک مشال لیډو ته ویلي چودنه نن قریبا دولسمې بجې د تیندو چک پوسټ سره په یو ګاډي کې شوې ده د پیښې وروسته ټول زخمیان د سدي هډ کوارټر هسپتال ته رسول شوي دي د هسپتال چارواکي وایي په زخمیانو کې د دوو کسانو طبي وضعیت د اندېښنې وړ ده د خبر ایجنسی په باړه کې خلکو کې د دوه میرمنو او ماشومانو په ګډون اته وسلوال د فوزي هلیکاپټرو په بمباری کې وژل شوې دي د چارواکو مشال لیډو ته ویلي دي چې تر مخام د خلکو په میران تالاب سیمه کې امنیتي ځواکونو د هلیکاپټرو په وسیله د وسلوالو په پټنځایونو د عادي وګړو په کورونو بمباری کړې ده چارواکي ذاتي چې وسلوالو مزاحمت کړی او دوه مرکزونه او ګاډي تباه کړل شوي دي خو بیا وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي د خیبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیر اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد د فوزي عملیاتو دعوی کیږي تر اوسه دغه عملیاتو په زرګونو کورنۍ بې کوره کړې دي د قبایلي سیمو خلکو په افسیار قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې او په دې لړ کې خپل سفارشات د خیبر پښتونخوا گورنر ته وړاندې کړي دي په دغه لړ کې پرون په پېښور کې د یو غیر سرکاري تنظیم په مشرۍ غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا د گورنر په ګډون د اوو واړو قبایلي جنسو مشرانو او ځوانانو ګډونو کو د فاټا د په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه په دې موقعه د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي دي چې د قبایلي سیمو ستونزې ډېرې زیاتې دي او وار په وار به حل کولی شي افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسی جرګې له ځینې استادو سره په ملاقات کې ویلي چې د سولې عالي شورا یو وفد به ډېر زر قطر ته سفر وکړي پرون د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیشن مشرې هیلای ارشاد ویل ولسمشر کرزی ویلي دغه وفد کیدی شي نن قطر ته لاړ شي
رئیس جمهور موږ ته ویلي چې خپل آیات سولې عالی شورا غړي کړي دا به یو عارض قطر ته ولېږم په دغه یو ملاقات کې به دوی وڅېړي چې آیا هغه ژمنې چې موږ سره کړې وې هغه عملي کېږي که نه کېږي او که دا یوازې هغه مذاکرات دي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ به کېږي. که داسې خبره چې یوازې د طالبانو او د امریکایانو وه او د افغانستان نقش پکې کمرنګه و نو زه خپل دا آیات نور نه لېږم.
د ولسی جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیشن مشره هیله ارشاد وا چې زمو سره خبرې کولې ورسره تر هغه چې د طالبانو دفتر د افغانستان د اسلامي امارت په نامه په قطر کې پرانستل شو. ولسمشر کرزی اعلان وکړ بخنه غواړم اوردونکو ورسره تر هغه چې د طالبانو دفتر د افغانستان د اسلامي امارت په نامه په قطر کې پرانستل شو ولسمشر کرزی اعلان وکړ تر هغه چې د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ تر سره نشي افغان حکومت به پکې برخه وانخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا د پاکستان له زندانونو د طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د دغه کسانو خوشي کېدل د سولې عالي شورا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه برابروي. د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې هم څو واره له پاکستان څخه غوښتي چې د طالبانو مشران خوشي کړي. د افغان حکومت په خبره د طالبانو ځینې مشران له څو کلونو راهیسې د پاکستان په زندانونو کې دي او د شام د ملګرو هیوادونو ډله چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفت کوي په قطر کې موافقه وکړه چې د شام یاغي جنګیالیو ته به وسلې ورکړي. د یو ولسو هیوادونو د ډلې پرون موافقه وکړه چې هر هیواد به په خپله طریقه په شام کې اپوزیشن ته ټولې ضروري مرستې او تجهیزات برابرې سو اپوزیشن او ملګري وکړي شي د رژیم د وحشیانه بریدونو د شنډولو ځواک پیدا کړي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
قدرمن اوردونکو خبرونه مو د مشال رادیو نه واوریدل چې شاهین بنيري وړاندې کول. تاسو د مشال ټولې خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی او لوستلی شئ. دا گلگت بلتستان صوبی دی امیر ضلع په بونیر سیمه کې لس غیر ملکی سیلانیان وژل شوی دي. د کورونا چارو وفاقي وزیر چودنی سار وای چې بریدګر د گلگت اسکاوټ په ورده کې وو او د پیخي ذمہوارو پر ضد به کاروای وکړي.
او گلگت اسکاوټس کی وردی میں تھے وہ اپنا ایکشن لیں گے.
پاکستان وای شپږ اغوان بندیان خوشی کړي خو د ملا برادر د خوشی کولو په اړه یې حتمی پریکړه نه ده کړې.
پاکستان هډ ریلیز 26 دیر از نو ټاک اباوت دټ.
د افغانستان د بارانو چارو وزارت چارواکي وای چې د تبا اجازه ورنکړي چې د افغانستان دښمنان د سولې لپاره سي د خپل اهدافو لپاره کار واخلي. د بارانو چارو وزارت وایان جنان موسازی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر په اړه وای
د دفتر به د تروریستي اعمالو لپاره د تاریخوالي لپاره نه کارول کیږي او د دې دفتر د لارې نه به پیسې نه ټولېږي.
پولیس پروگرام یا دنا په ژوندۍ بڼه د خبرونې په دوه مینمای کې اوریدل شي. لا مشال رادیو سره اوسئ. کډمنو ودونکو څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان په ګلګت بلتستان سیمه کې وسلوالو لستنه بهرني سیلانان په ډزو وجل دي چې د چین یوکرين او روسي اوسیدونکو د دې وژنو ذمہواری طریقه طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان مرکزی پارلمان د دې پیخي په خلاف قرارداد هم وړاندې کړی دی چې په اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبريال بارکوال میاخیل راکوي.
د گلگت شار د پولیسو مشر علي شیر وایي دا یو غرنۍ سیمه ده. وسلوال په درېشې کې ورغلي پر هغوی ډزې کړي او تښتېدلي دي. د گلگت بلتستان ایالت اعلی وزیر مهدي شاه وایي سیمه یې محاصره کړې او ډېر ژر به ځان تر وسلوالو ورسوي. دا پیښه ننګه پر بت کیمپ ته نږدې شوې ده. هلته د تلو لپاره پوخ سړک نسته. له هغه ځایه پر 5 کیلومتره خلک په پښو یا پاسونو مزل کوي. له دې پرته بله لاره نسته. په تاریخ کې دا لومړۍ پیښه ده چې په دې سیمه کې وسوه. هلته امنیتي کسان هم موجود وو خو پیښه د شپې د 2:00 بجې ترمنځ سوی ده. دغه سیلانیان په هوټل کې ویده وو. وسلوال ورننوتي او ډزې ورباندې کړې دي. پولیس وایي په وژل شویو سیلانیانو کې 3 چینایان 5 یوکرانیان 2 روسان او 1 پاکستانی دی چې مړی لومړی د دیامر ضلع مرکز چلاس ته را انتقال کړی سول او له هغه ځایه په هیلیکوپټر کې اسلام آباد ته راوړل سول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا پیښه په کلکه غندلې او ویلي دی چې په خپل هیواد کې به د سیلانیانو د خوندي ساتلو لپاره ګړندۍ هڅې وکړي. د پاکستان د داخله چارو وزیر مناظر چودری نثار نن مرکزی پارلمان ته په وینا کې د دې پیښې په تړاو د گلګت بلتستان اعلی سکرتر او د پولیسو عمومي مشر لخپلو دندو ماتاله کړل. وسلوال د گلګت د رسمي میلمه پالو په دریشه کې و. دوی ته د سیلانیانو ځای معلوم نه و. د دغو میلمه پالو په لارښوونه یې تر هغوی پورې ځان رسولی. یو میلمه پال یې هم وژلی او بل ژوندی دی چې پوښتنې ګرویژنې ورڅخه روانې دي. هلته زموږ ایالتي حکومت به د دې پیښې په خلاف اقدام کوي. پر دغو بهرنیو سیلانیانو د برید مسؤلیت د پاکستان د وسلوالو طالبانو غورځنګ منلی دی. د پاکستان مرکزي پارلمان په نننۍ غونډه کې د دې پیښې په خلاف قرارداد هم تصویب کړ. گلګت بلتستان ته د پاکستان د څلورو واړو ایالتونو په پرتله امنیت پکې ښه و، خو په تېرو دوو کلونو کې د سنی وسلوالو لخوا پکې شیعه مذهب مسلمانان په نقشه سول او دا لومړی ځل دی چې بهرني سیلانیان پکې ووژل سول.
څنګه تاسې واورېدل چې په گلګت بلتستان کې وسلوالو لس تنه بهرني سیلانیان وژلي دي. همدغه راز د خبر اجنسۍ سرکاري چارواکي وایي چې تیر ماښام په باړه اکاخیلو میران تالاب سیمه کې امنیتي ځواکونو د هلیکاپټر په وسیله د وسلوالو په پټنځایونو باندې بمباري کړې ده، چې په نتیجه کې یې د دوو ښځو په ګډون اته وسلوال وژل شوي دي او و نور زخمیان دي. نور تفصیل د سیمې نه د مشال راډیو خبریال راکوي.
د خیبر ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو سرکاري چارواکي خپل نوم نه ښودلو په شرط تیر شپه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ماښام د خیبر ایجنسی په باډه تحصیل اکاخیلو میران تالاب سیمه کې امنیتي ځواکونو هلیکاپټرونه د وسلوالو په مرکزونو او کورونو باندې شیلنګ وکړ، چې په نتیجه کې یې د دوه ښځو په ګډون اته وسلوال ووژل شول او نور اووه پکې ژوبل شول او په ژوبلو کې هم خزی او ماشومان شامل دی. دوی وای چې د وسلوالو لخوا ورسره مزاحمت هم وشو، خو د وسلوالو دوه مرکزونه او گاډی هم لمنځه وړي دي. خو بیا وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. یاد دی وی چې د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او وخت نا وخت پکې داسې پیښې رامنځته کیږي او د امنیتي ځواکونو د وسلوالو ترمنځ پکې د نخط په محل ولسی وګړو ته هم زیانونه اوریدلی دي او د باړې په زیاتره برخه کې اوس هم کرفیو ده او ټول بازارونه، تعلیمي ادارې او د صحت مرکزونه پکې تړلي پراته دي او د بدمنۍ لامل ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم وستلې دي. د کډوالو نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر د وینا تر مخې تر اوسه یوازې د باړې تحصیل نه څه د پاسه 3 لک خلک بې کوره شوي دي، چې دا مهال یې ډیری کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي. د ویل وردا چې د باډې سره لګیدلی او د خیبر لری پرته سیمه تیرا کې هم په دې ورستیو کې په داسې حال کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي دي، چې وسلوالو د تیرا زیاتره برخې تر خپل واک لاندې کړې دي. خو بیا پوځ ادعا کوي چې دوی د تیرا میدان ځنې مهمې برخې بیرته په خپل کنټرول کې اخیستې دي او د وسلوالو نه یې پاکې کړې دي.
کدمنو اوندونکو د خبر ایجنسی کې د وسوالو د پټنځینو باندې د بمباری تفصیل تاسو واورئ. همدارس د سکیورټی فورسز او پولیټیکل انتظامی مشال رډیو ته ویل چې نن په نیم قبایلی سیمه بنو میرانشاه سړک خواجه خړ کې د پاکستانی فوج یو کاروان نامعلوم وسوالو په ریموټ کنټرول بم سره په نخه کړی دی، چې پکې یو سرتیری وژل شوی او دوه نور زخمیان دي. د دې پیښې نور تفصیل د سیمه د مشال رډیو خبريال راکوي.
شمالی وزیرستان او بنو کې د امنیتی ځواکونو ذرایع وایي نن یو ځل بیا د پاکستانی عسکرو یو کاروان ناڅرګند وسلوالو په ریموټ کنټرول بامی چاودنه سره الوزولې، چې پکې یو سرتیری مړ او دوه نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي په داسې حال کې چې نن په ټول شمالي وزیرستان کې د فوزي قافلو خوندي تګ راتګ کولو لپاره کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوی، چې د سهار 4:30 بجو نه تر نامعلوم وخت پورې دوام لري. بنو میرانشاه سړک نیم قبایلی سیمه خواجه خړ امنیتي پوستې سره نږدې ناصرګنده وسلوالو فوزي قافله د سړک غاړې سره خخ کړې شوې ریموټ کنټرول بم سره په نخه کړه. چارواکي وایي د فوز دغه کاروان لبنو نه میرانشاه ته په لاره و، چې په نیم قبایلی سیمه خواجه خړ کې په ریموټ کنټرول بم سره والوزول شو. د شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه هم مشال ریډیو ته د پیخه پخلی وکړو. د یادونه ده چې شمالی وزیرستان کې د 1300 کالونو نه د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ فوزی قافلو خوندی تګ راتګ کولو لپاره په ټوله سیمه کې کرفیو لګولې شي، خو په دې وروستیو کې د کرفیو باوجود هم په اکثره وختونو کې فوزی قافلې د وسلوال بریدونو او ریموټ کنټرول بامی چاودنو سره مخ شوې دي چې ګڼو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د اتوار په ورځ کرفیو پر مهال فوزی کاروانونه بنو میرانشاه، میرانشاه د تاخیل او میرانشاه رزمک ترمنځ د سرتیرو تبادله کوي.
کدمن اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو خبرونه ته وګی، تاسو د پیخي واوریدلی. اوس تاسو پام راګرځو یو بل رپورت په لور. پاکستان وایي افغانستان کې د امن او مفاهمت لپاره به خپل کردار جاري ساتي، او په دې لړ کې د افغانستان د سولې د عالي شورا په خواست شپږویشت افغان بندیان خوشي کړي دي. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر د هغه رپورټونو وروسته کړې ده چې پکې د ملا برادر د خوشي کولو ویل شوی دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودھری اوې چې پاکستان ته قطر کې د طالبانو په دفتر خلاصولو خوشحالي ده، او غواړي چې د خبرو اترو د عمل کې ټوله افغان ډلې ګډون وکړي. پاکستان د دې لپاره وړاندې هم خپل کردار تر سره کړی دی او بیا به هم داسې کوي. د اخباری راپورونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې افغان دولت د ملا برادر په ګډون پاکستانی جیلونو کې قید ټول افغان طالبانو خوشي کولو غوښتنه کوي، د اعزاز احمد چودھری وینا وه.
پاکستان Release 26.
دوی پاکستان شپږش افغان قیدیان خوشی کړی دي، او اوس هم وایي چې هر هغه ګام به پورته کوي چې ورسره افغان مفاهمتي عمل مخ په وړاندې سي. تر څو چې د مولا برادر خبره ده، نو دا پخله پاکستان سوسو واره کړی دی چې او هغه پاکستان کې دی، خو د خوشی کېدو په اړه لا پاکستان سره پریکړه نه ده کړې، او په دې وخت په دغه حق له خبره هم نه ده شوې. د امن مذاکراتو لړکې د مولا برادر د کردار په حق له مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کاربو او افغان امور د ماهر حسن خان نه تاسو کو نو دوی چې د ملا برادر د اهمیت نه انکار نشته، خو مذاکرات د دنه بغیر هم کی دی شي. حسن خان زیاتوي
په ګندنامه کې چې کوم دي د دوی مهم کسان چې کوم دي هغه تر اوسه پورې کې دي، بیا هم خپل پروسس چلی. هغه ځانته یو تحریک وي، یو تحریک د افرادو انتظار نه کوي، هغه خپل موومنت باندې مخه باندې دي. زمانه د خیال چیرې لکه د ډایلوګ پروسس بده ته انتظار کوي چې دا کسان نه پریو ځي. الډي پروسس شروع شوی دی. خدا دا چې داسې کسان شته چې هغه خکر
د یادونه وړ ده چې څو ورځې وړاندې قطر کې د طالبانو دفتر باضابطه پرانیسته شوې ده چې مقصد یې د امن خبرې اترې او مفاهمتي عمل دپاره امریکې سره مذاکرات کول دي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا خو تاسو واوریدل چې د پاکستان د خارجه دفتر چې کوم خبرې کړې دي هغه په اړه تاسو واوریدل. وزو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ته د افغانستان د بارونو چارو وزارت چارواکي وایي چې دې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان دښمنان د سولې لپاره د خپلو اهداف لپاره کار واخلي. د بارونو چارو د وزارت وایي جانان موسازی وایي کچري د قطر د دفتر په اړه افغان دولت ته ورکړ شوی وړاندیزونه عملي شي، نو د سولې شورا به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. نو موري په داسې حال کې دغه سرګندونی کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي طالبانو له استازو سره د خبرو لپاره قطر ته رسیدلې دي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر رحمان دی رپورټ ته.
د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي پرته لیدي چې د چانوم واخلي وایي اجازه به ورنکړي د افغانستان د سولې پروسې د هیواد دښمنان د هغو شومو اهداف لپاره کار واخلي چې د جنگ په وسیله یې تروسه نه دي ترلاسه کړي. د دې وزارت وایي جانان موسازی د یکشنبه په ورځ یو خبري کانفرنس ته په دې اړه وویل
هیڅ کله دې ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان دښمنان د یوې سیاسي پروسې د سرپوښ لاندې کوشش وکړي چې په افغانستان کې خپل هغه شوم اهداف ته ورسیږي چې د جنگ په جبهه کې دغه په لاسترولو کې ناکام پاتې شوی دی.
نوموړي که څه هم د کوم هیواد نومونه خست، خو افغان چارواکي پاکستان تورنوي چې په تیرو کلونو کې د طالبانو ملاتړ کړی دی. خاغلی مساجی هم در ازویل د سولې پروسه پیچلې د ځکه چې نور هیوادونه په خاصه توګه امریکا او پاکستان په کې ښکیل دي. خاطر دې جمهور رئیس کرزی هم څو ځلې ویلي وو د افغانستان د سولې پروسې څخه بهرنیان د خپل اهداف لپاره ګټه اخلي. د بهرنیو چارو د وزارت ویند د یو پختر په ځواب کې چې آیا د سولې د عالي شورا یو پلاوی به قطر ته ولاړ شي بې خبري وښودله. تېر ورځ د ولسي جرګې د غړو چې له جمهور رئیس کرزی سره یې لیدلی وویل چې ټاکل شوی ډېر ژر د سولې د عالي شورا یو پلاوی قطر ته سفر وکړي. په عین حال کې ښاغلی موسازی ویل کچیرې د افغانستان دولت په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه د امریکا لخوا ورکړل شوي تضمینونه عملي شي نو افغان چارواکي به له طالبانو سره مخامخ خبرې پیل کړي.
په هغو ضمانتو کې دا راغلي دي چې په قطر کې به د طالبانو دپاره دفتر یوازې او یوازې د افغانستان دولت ترمنځ چې نمایندګي به د سولې عالي شورا کوي او د طالبانو د باصلاحیته استازو ترمنځ د مذاکراتو دپاره وي، نه به دې دفتر ته د یو دولت یا د یو امارت یا د یو داسې نهاد اشاره کیږي چې هغه د حاکمیت ممثل وي، او بل دا چې دا دفتر به د تروریستي اعمالو دپاره د تاوتریخوالي دپاره نه کارول کیږي او د دې دفتر د لارې نه به پیسې نه ټولیږي.
سره له دې چې د افغانستان حکومت په دوحه کې د طالبانو د دفتر په څرنګوالي انتقادونه وکړه، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی د طالبانو له استازو سره د مذاکراتو پیلولو لپاره دوحې ته رسیدلی دی.
له کابل احمد زبیر ژمنو چې موږ همکار تاسو رپورټ وړاندې کول په دې موضوع کې پاتې کیږو. د دې باوجود په چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو نه پس څه اختلافات راپورته شوي دي، افغان حکومت په خبرو کې د ګډون نه په موقتی ډول د بهر پاتې کېدو اعلان کړی، امریکا هیله مند چې د پخلاینی بهیر به نه ټکنی کیږي. بل پلو په قطر کې د طالبانو دفتر هم وای چې د بیرغ او لوحې د کوزیدو باوجود به هم په مذاکراتو کې برخه اخلي. اسوسیټډ پریس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی دی چې غټ کیه زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي.
اسوسیټډ پریس لیکي د خالی پورز د امریکای د دې ګوت سانډنې نه پس چې په قطر کې د طالبانو نوې پرانستل شوې دفتر تړل کېده او دولس کاله پس ته خبرو پیل شوې لړۍ ودرېدل شي، طالبانو رضامندي ښکاره کړې ده چې دوی به خپل بیرغ ټیټ ساتي. په دوحه کې د طالبانو د دفتر یو ویان سهیل شاهین وایي د دې باوجود چې د دفتر د ودانۍ نه د بیرغ پر راکوزولو او د نوم په لری کولو د دوی د دفتر ځنې غړي سخت په غوسه دي، خو بیا به هم خبرو ته دوام ورکوي. سهیل شاهین وای په تیرو دولسو کلونو کې په اول وار د طالبانو لخوا د یو سیاسي دفتر پرانستل په افغانستان کې د سولې په لوري لومړنی ګامونه دي. څوک چې په افغانستان کې سوله غواړي باید د دې هرکلی وکړي. دا لومړنی ورځ دي، توقعات باید دومره لوړ ونه ساتل شي او نه دې هم هر څه په یو ورځ تصفیه کړی شي او څوک دې مایوسه کیږي هم نه. سهیل شاهین چې د اسوسییټډ پریس سره په ټلیفون خبرې کولې زیاته کړه، امریکا تر اوسه د دوی سره د کومې غونډې د کولو لپاره اړیکه نه ده نیولې. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي وو طالبان باید د بیرغ او نوم په سر د خبرو لپاره په پیدا شو امیدونو خاورې ونړوي. نوموړي زیاته کړه په قطر کې د دفتر پرانستل د سولې او پخلاینې لپاره یو مهم پرمختګ دی چې باید د لاسه ورنکړل شي. نوموړي په قطر کې د خبرو پر مهال ده هم ویل چې د امریکا حکومت او د افغانستان د سولې عالي شورا خبرو ته چمتو دي او هغه طالبان هم تشویق کړل چې په دې بهیر کې دی ورګډ شي. نوموړي په یو خبري غونډه کې ویل د کوشش او زیار نه پرته په هیڅ کار کې هم پرمختګ نه کیږي. موږ په دې پوهیږو په دې لاره به سفر ستونزمن وي، په دې کې هیڅ شک نشته، خو مهمه دا ده چې یو لاره پر مخ کې ده. کیری زیاته کړه امریکا غنی چې په قطر کې طالبانو د دفتر پرانستل د پخلاینې په لور یو مهم ګام دی، خو دا اوس په طالبانو پورې اړه لري چې د دې فرصت نه ګټه اخلي او کنه. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای ځانګړی استازی جیمز ډوبنز هم د خالی په ورځ دوحه ته رسیدلې او وایي د لومړنیو ناندریو باوجود امریکا هیله منه ده چې خبرې ترې به کیږي. په دوحه کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین وایي دوی سره هیڅ ډول تماس نه دی نیول شوی چې ګینی جیمز ډوبنز د دوی د ملګرو سره لیدل غواړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د تیرې سه شنبې په ورځ وروسته لاغې د خبرو اترو په بهیر کې د شمولیت نه په موقتی ډول د بهر پاتې کېدو اعلان کړو چې طالبانو په خپل دفتر د افغانستان د اسلامي امارت لوحه زړولې وه. د هغه نومو چې طالبانو په خپله 15 کلنه واکمنۍ کې د افغانستان لپاره کارولو.
زموږ همکار نجیب امیرو چې د په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د پرانستلو وروسته د راپورته شوي لانجو په اړه د اسوسییټډ پریس د مقالې غټه کې تاسو ته وړاندې کول.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
افغانستان ایکسپریس ورسپان لیکي په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارې افغانستان انډیپندنت هیومن رائټس کمیشن د ښځو پر ضد د تشدد په اړه رپورت خپور کړی دی چې پکې ویل شوی په دغه هیواد کې په تیرو 2 کلونو کې د ښځو پر ضد تشدد کې د غیرت په نامه وژنې او د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. دا رپورٹ نور تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
افغانستان ایکسپریس ورسپانې لیکلي په دغه هیواد کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي خپلواک کمیشن یا افغانستان انډیپندنت هیومن رائټس کمیشن په هیواد کې د ښځو پر ضد د مخ په زیاتیدونکو د تشدد په اړه یو تفصیلي رپورټ خپور کړي. دا رپورټ افغانستان کې د غیرت په نامه وجنو او جنسي تیریو په حق لده چې په دې وروستیو کالونو کې د ښځو پر ضد تشدد په پیښو کې د غیرت په نوم وجنې او د جنسي تشدد پیښې تر ټولو زیاتې شوې دي چې د یادې ادارې په مقامي او صوبایي دفترونو کې رپورټ شوې دي. د افغانستان انډیپندنت هیومن رائټس کمیشن چارواکی وایي چې په تیرو دوه کالونو کې 200 تر 400 زیاتې د جنسي تشدد او د غیرت په نوم وجنو پیښې رپورټ شوې دي. په تیرو 12 کالونو کې د ښځو حالت د بهتره کولو لپاره د زیاتو کمپینونو باوجود ارمیاش د ښځو پر ضد د تشدد پیښې مخې ته راځي چې پکې زیاتره په کورنو کې دننه کیږي. رپورټ زیاتوي د ښځو پر ضد د تشدد د پیښو تر شا کلتوري، ټولنیز، سیاسي، نفسیاتي او اقتصادي عناصر کېدای شي، خو د ښځو په وړاندې د مخ په زیاتیدونکو تشدد تر ټولو مهمه وجه دا هم ده چې افغان ټولنه اوس هم ډیره محافظه کاره ده. د رپورټ تر مخه په افغانستان کې د ډېرې مودې راهیسې روان جنگ او نامناسب امنیت د ټولنې کمزورې برخې او په خاصه توګه ښځې متاثره کړي دي. په 2014 کال کې چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټه څومره رانږدې کیږي، د ښځو لپاره په مشکله ترلاسه کوونکي لاسته راوړنو په اړه د خلکو اندېښنې زیاتېږي. زیاتره خلک حیران دي چې په 2014 کال کې د بهر ملکي ځواکونو د وتلو وروسته به څه کیږي او دا به په تېره لسیزه کې په مشکله لاسته راوړنو او د ښځو په ژوند څه اغېز وکړي. ورځپاڼه لیکي د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره ولسي پوهه او تعلیم ضروري دی. ولسي پوهه به ورو ورو د ټولنې محافظه کاره اړخ بدل کړي او دا به ټولنه د ژوند د تیرولو نوي طریقو او د ښځو د حقونو د نوي نظام منلو لپاره تیار کړي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې اوس هم ښځې په کمپینونو کې نیغ په نیغه او په فعاله ډول برخه اخلي چې هغې ته د خپل حقونو په لړ کې آواز پورته کولو لپاره توان برابروي.
زمونږ همکار انیسا اجمل وه چې د افغانستان ایکسپرس او ورځپاڼې د مقالې غټې کې تاسو ته وړاندې کول. ډیلی ټایمز ورځپاڼه په خپله یو مقاله کې لیکي چې د پاکستانی موجوده حکومت لپاره د بلوچستان په زیارت کې د محمد علی جناح سره تړون لرونکي هغه ودانۍ چې انګریزانو جوړه کړې وه او بیا پکې هغه یو دوه میاشتې تیرې کړې هم وي ویجاړېدل ډېر مهم دي، نه چې د لشکري جنګوي وسله والې ډلې لخوا د بې ګناه خلکو وژنه. د دې مقالې نور غټ ټکي مجید بابر وړاندې کوي.
په پاکستانی ورځپاڼه دی ډیلی ټایمز کې لیکوال میر محمد علی تالپور لیکي چې د بلوچستان په زیارت سیمه کې د قائد اعظم سره تړون لرونکي یو تاریخي ځای باندې د بلوس بلتون غوښتونکي ډلې بلوس لیبریشن آرمی د برید او ویجاړولو نه پس د پاکستان وزیر داخله چودھری نثار علی خان ډیر سخت خبرګون خودلی، خو هم په هغه ورځ هم د دغې صوبې د ښځو د یوازیني سردار بهادر خان پوهنتون د زده کوونکو په بس او بیا په بولان هسپتال کې د دغې برید په قربانیانو د فرقهییزې ډلې لشکرې جنګوي لخوا برید چې د جنکو زده کوونکو په ګډون یو شمیر بېګناه خلک ووژل، د ښاغلي چودري هغه همره توجه ترلاسه نه کړه څومره چې د یوې ودانۍ په ورانېدو چودري غوسه و. لیکوال تالپور لیکي چې د هغه لپاره دا دومره د حیرانتیا خبر ځکه هم نه وه چونکې پاکستانی میډیا دغه موضوع ته دومره توجه ورکړې وه چې ځینو رسنو خو د دغې ودانۍ ویجاړېدو په امریکا کې د 11 سپتمبر د پیښې سره وتړله او ویل یې چې دا د پاکستان د 11 سپتمبر پیښه ده. لیکوال لیکي چې د بلوس بلتون غوښتونکو لخوا د زیارت په دغه قائد ریدرنسی برید نه پس د هغوی پر ضد د حکومت سخت دریځ دا څرګندوي چې د بلوسانو په اړه د پاکستان اسټبلیشمنټ کوم نظر لري او په راتلونکي وخت کې به د هغوی سره څه سلوک کیږي. د دې نه مخکې هم بلوسانو هغوی سره د کیدونکي ناروا سلوک پر ضد احتجاج کړی دی او په بدل کې هغوی وژل شوي دي. لیکوال تالپور لیکي چې دغه مخصوص ذهن د دې پیښې نه پس د بلوسانو پر ضد ډېر سخت بیانونه ورکړل او د هغوی لپاره د سختې سزا غوښتنه هم وکړه، خو د لیکوال په خبره دغو غبرګون ښودونکو دا نکته ولې د پامه غورځولې ده چې د هر عمل پر ضد رد عمل ضرور کیږي. او بله خبره دا چې په تیرو دریو کالو کې هغه 200 بلوسان چې د پاکستانی استخباراتي او امنیتي ادارو لخوا بې درکه شول او بیا یې مړی وموندل شول، آیا هغوی هم د زیارت ریزیډنسی ویجاړه کړې وه؟ د دې نه علاوه په زرګونو نور تر اوسه بې درکه دي. د هغوی ګناه دا ده چې د پاکستانی اسټبلیشمنټ لخوا د خپلو کلتوري، سماجي، اقتصادي او سیاسي حقونو د خپلو لاندې کولو پر ضد احتجاج کوي.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
ماته په مستر کو قتل مکاوا بیب میکو
ماچی سلی دلی اغتا غللی دلی
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې
قدرمن اوریدونکو اونیس خبرونه یادونه په ژوندۍ بڼه د خبرونې د خبرونو د لنډیز وروستو اوریدل شي. د خبرونه باز مونږ همکار نجیب امیر تاسو ته وړاندې کوي. خو وخت د مازیګر سلور نیمه بجې شوې دي. د شاهین بنیری نه بعد خبرونو لنډیز واورو.
ستړم شهدا دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان د گلګت بلتستان د امیر ضلع په بونر سیمه کې وسلوالو نه غیر ملکی سیلانیان او یو پاکستانی وجل دي. چارواکي وایي چې بوجل شو کې درې چینایي یو د روس او پنځه د یوکرين وګړي دي. د امریکا د بارونو چارو وزیر ویلي دي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ نه ځي، نو کېدی شي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وتړل شي. د طالبانو د قطر د دفتر یو وایي چې شاهین اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي سره له دې چې د دوی یو شمېر ملګري په قطر کې د دوی له دفتر د بیرغ په ښکته کولو او د اسلامي امارت د لوحې په لرې کولو سخت په غوسه دي، خو دوی غواړي چې مخکې لاړ شي. په کورم ایجنسی کې د یو بمی چاودنې په نتیجه کې یو کس وژل شوی او شپږ نور زخمیان شوي دي. د خیبر ایجنسی په باړه کې خېلو کې د دوو میرمنو او ماشومانو په ګډون اته وسلوال د فوجي هلیکاپټرو په بمبارۍ کې وژل شوی دي. د قبایلی سیمو خلکو په افسیار قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې او په دې لړ کې خپل سفارشات د خیبر پختونخوا گورنر ته وړاندې کړې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی د ولسي جرګې له ځینو استازو سره په ملاقات کې ویلي چې د سولې عالي شورا یو وفد به ډېر زر قطر ته سفر وکړي. د افغانستان د بارونو چارو وزارت یو ځل بیا د پاکستان زندانونو د طالب مشرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. او د شام د ملګرو هیوادونو ډله چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم مخالفت کوي په قطر کې موافقه وکړه چې د شام یاغي جنگیالیو تباه وسلې ورکړي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه.
د یادونو پروګرام سره قربا مو نجیب عامر په خدمت کې هم اوریدونکو ستړي مشه په دې هیله چې روغ رمټه او خوشاله وي. اوریدونکو د وخت تیرې دو سره څنګه چې زمونږ په جامه کې فرق راځي، زمونږ په کالیو کې، زمونږ د ژوند په هر سټایل کې فرق راځي، همدارنګ د وخت په تیرې دو سره په موسیقي کې هم بدلون راځي. تاسو کې چې کوم مشران دي یا هغه خلک چې د ریډیو ډیر پخوانی اوریدونکي دي یا په کور کې هغه د موسیقي ځانګړي آلی چې په خوا به په هغه پخوانی ککوړي غول کېدل ګراموفون، هغه لره لاوي ته پته وي چې پخوانی موسیقي د اوسنۍ موسیقي په پرتله یو څه بدل و. هغه وخت کې د ریکارډینګ دومره ښه سیستم موجود نه و. نن سبا خو که تاسو یو ټلیفون هم ولرئ په هغه کې هم ریکارډینګ کېږي، نه یوازې آډیو بلکې ویډیو. پخوا دا کیسې نه وي. پخوا به سندرې به هم اکثر هنرمندانو په ریډیو کې په ژوندۍ بڼه به وندې ویلې. موږ سره نن په خبرونه کې ځینې پخوانۍ سندرې دي، تاسو به یې واورئ او په دې هیله چې خوند به ترې واخلئ. پیل به د استاد سربان د دې سندرې نه وکړو چې وایي د خپل یار د مینې داسې دیوانه. Thank you. د خپل یار د مینې حسې دیوانه يم چې نخ چې خبر نه په کعبه نه بتخانه يم صفيانه کلام تاسو د استاد عبدالرب سروان نو ورده عبدالرب سروان د افغانستان ډیر معتبر هنرمند او الله پاک دی وبخي په خپل وخت کې هم په فارسی ژبه ډیره خې سندري ویلي د ګوتو پښمیر یو څو سندري په پښتو ژبه کې هم ویلي چې اوریدونکو باید تل یاد ساتي په افغانستان کې اوریدونکو د دود هم چې د ریډیو لپاره وچ کوم هنرمندان راتله کدا غوي ژبه په فارسی هم و نو هغه په پښتو ژبه هم ډیره سندري ویلي او هغه تل پاتې سندري وی او خلکو ډیره خوښي کړې دي همدارنګ زمونږ د پښتو ژبه کوم هنرمندان چې لکه استاد شاولی درواخلې دوی په فارسی ژبه کې هم سندري ویلي دي هغه کې هم ځانګړي علاقه مندان لري دا شی به د یو اوریدونکو سره مخامخ یو په یادونه کې السلام علیکم خاط دوی د ټلیفون لیکول وی دلا یو بل ملګری هم را سره د السلام علیکم
هلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام څنګه
یاست بالکل خیریت ته څوک خبرې کوي
څنګه خبرې کوم غوونه
خا سنا ولات خنو د سی وړو کې معلومي کې مونږه پروگرام چې ده په خوانه یو خلکو د پاره ده د زړو سندرو پروگرام ده
نو بیا هم
خا سندري خو هغه د تزه نشر کومه چې مخکې نه ما غوړه کړې دي ملګرو هغه ملګری راشي تکلیف مکوي هغه ملګری چې فرمایشونه کوي کڅوک په موسیقي په زړې موسیقي سره علاقه لري او کوم خاطره ور سره وي په کور کې تاسو کوم مشر وي چې زړې سندري خوخيږي راشي خبرې به وکړو غب شپ به لګو ډیر خوان به وکړي السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام
نجوانی صاحب سے بخیر ارمانی د جنبی پښتونخوا خانوزی سره د ټلیفون په لیکه یم سره
سلام شرمانی صاحب
څنګه نجوانی صاحب سے بخیر
بالکل خیر دی درته وای تاسو په سیمه کې ما خو یو سندره لټول او ترسو می چې خبرونه ته برابر ول لاس می په بر نشو خو د عیسی خان او د مرغلری په واس کې یو ډیر خپل سندره او کژوند بیا به له خیر د مشال لیډیو نه وره تاسو په سیمه کې په خوانی سندرغاړي کوم کوم
نجيب عامر صاحب زه خدای دا کم عمر یم او
خو مشرانو نه بده اوریدلی
او بس دلته شول بدا کلا دغه کی دا درویش کاکل بده کلاسی پلاکی وروره بس دغه شاعران ول دلی بدا
درویش کاکل خو درویش کاکل خو تا نام ځوان دی مړه زده ته خوانه سندرغاړو خبره کوم
نجيب عامر صاحب ماته په خوانی سندرغاړو سره بس یو زړوند فرزانی سندره نشر کړه سمه ده
مننه ژوندې اوسې په مخه د خام ملګرو دې پروګرام د پاره سندرې ما مخ کې نه غوړه کړې فرمایشونه خو مونږ شو غستې تاسو خبرې او سندرې پروګرام کې فرمایش کولې شي خو په خوانی او سندرو کې خبرې کوي نو تاسو اجازه درکوم السلام علیکم ډېر زیاته مننه ګران ملګری چې ریډیو د نه بندول راځي چې د احمد ولی په واسه سندره وره تاسو زمون غږ د مشال رادیو نه اوري اوریدونکو په خوانی سندری دینو که په منس کې داسې لږ کوالټی خنی نو زمون بخنه به قبلوي سندره تاسو اوریده د افغانستان د ښکلی هنرمند احمد ولی په واسه کې احمد ولی هم د فارسی سندرو وینکو څخه دی خو دوی پښتو سندرې هم ځنی ځنی ویلې دي لکه مروت نه یو اوریدونکو السلام علیکم
وعلیکم السلام مشال خان خبرې کوم لکه مروت نجیب امیر ورور څنګه یې سره
ستړی مشه مشال خان
ٹھیک ٹھاک یار سیدا سن انصاف کو تیرې وا زړو سندرغاړو کې دا خدای بخلای کرک لا تمری لا کې سره تعلق لري
سوکا
سیدا سن استاد
سیدا سن استاد خو د خدای پاکو بخیا خو شاعر او سندرغاړو
سندرغاړو
ها ما خو ردل چې هغه ډیر خسته شاعری کوله نو چې سندرغاړو زبې سندرې پیدا کمه ها
بس خپل کلام بیا ښکا و سندرغاړو
ها خپل کلام به مزه تر ویل
او بس کدا ډیر ته پیدا کو تا به ډیر مهرباني
ها نو تاسو ریسه سندرې نشته په خانه خو د دې ملګری مشال خان د ټلیفون لیکاله کچول ویدل یو بل ملګری سره هم خامخیا سلام علیکم په خیر
علیکم
بخیر اغلی ستړی مشه
ولی خان احمد زو خپل پکتیانا
ستړی مشه احمد زسب
نجیب امیر صاحب جوړی خیراته
بالکل کلاری ضروره
ډیر مو د پاس
نن خوتنه زو هم دی مشال ریډیو کې مزه قبل چته نه ماتله
زو باز نه کام یم زو دا ډیر ته می تاسو زنګ نه دکړ
نو مونږ خو په زړو سندرو باندې خبرې کوو نو ته پکې سوې د دې د ټلیفون لیک هم ولوي د ملګرو راځي د فیض کاریزی په واسه کې دا وړاندې سندر اورو زما خیالي وربل ته جوړ کتاوي زونه خپل سندره د پخواني سندره د مزه ته واخله د فیض کاریزی په واس کې سندره تاسو اوریدونکو په خوانی سندرو کې د زرګر او د زرګر د دکان او د پیزوان او د دې سیزنونو ذکر هم ډیر زیات ملاویږي، لکه څنګه چې په خوا د کالی پتری یا غاڼه خلکو زیات استعمال ولا وسته وخت په تیرېدو سره خاص کر دلته په اروپایي ودونو کې چوګوري ک ډیره خستان جلیم وی په غاړه به یوازې یو د سرو لاکټ وی، په خو خو به مونږه قتل چې د سرو زرو غړکې به وی نتکې به نور سيزونه به هم دغه خپل خایست او پیزوان چې به کله په کورمه کې جوړې دونو ډیر زیات صفت پې کې دوه ځکه خو به ویلې پیزوان په کورمه کې جوړیږي د پیښور زرګره ماته شلاسونه. ورزو طاهر غم شریک ته السلام علیکم.
وعلیکم سلام نجیب امیر صاحب، ډیر ډیر سلامونه مې ومنه. بس نو خو ځکه درته ټلیفون وکړو چې ډیرې اورېدونکو ټلیفونونه وکړو د موضوع په هکله خبرې نه کول. زه به د یادونو په هکله داسې ووایم چې زما سره یو ملګری ناست دی، هغه د پخوا د وخت دی. هغه دا خبره زیاته کوي، وایي اول چې ولو پخوا چې به ګلوکارانو سندره ویله هغو ته توجه زیاته وله، هر چا توجه ورکوله، هېڅ غږ به نه کولو، بس هغه د سندرې په توجه به و. دویم دا خبره کوي د ساز په حکله چې هغه به هر چیز دوه دوه و، یعنې دوې بجې به وي، دوه ډوله به و، داسې به هر چیز دوه دوه و. او پاته سوه د ګلوکارانو خبره، ګلوکاران چې کوم دي د چمن چې ماته کوم معلوم دی، اول خو ادریس مسکین دی چې مړ دی اوس، الله دې وبخښي، الله دې جنت په نصیب. ډېر پخوا یې سندرې ویلي دي، هغه سندرې چې وایي وایي لکه سندرې رسېږي دي. او د کندهار چې کوم دی نجیب امیر صاحب، هغه خو اول بیدلاجان کنداری دی، هغه د اوب کنداری دی، او نغمه ده د کوچې ده، دا خو نو د اوس سندرغاړي دا هم د کندار دي. خو بس دغه خبرې دلته ملګري راته وکړلې، بس دا مې در تا پورې در ورسولې نجیب امیر.
مننه. دا څومره ښه ملګری دی، نوم یې څه دی؟ در سره ناست دی که نه لرې دی؟
دا وا خوا ته ناست دی. عبدالسلام اڅکزی نمیری زما ماما دی.
عبدالسلام اڅکزی، خو ډیر ښه معلومات درکړی دی، او په دې هیله چې که نور ملګري هم راځي لږ په پروګرام ځان پوه کړي. ما څومره ګټورې خبرې دې وکړې، د خپلې سیمې د سازیانو نمونه دې واخیسته، هنرمندانو همدارنګه چې پخوا به څنګه ساز غږول کېده. ډیره مننه غم شریک صاحب. کور مو ودان. او رښتیا هم ملګرو، په خوا چې به سازونه غږول کېدل نو هر څه به د چا خبره بیس بیسیار و، باجی والا بم ډیر و، رباب والا بم ډیر و، پوره یو آرکسټر به و، یو ښکلی یو هنګ به تېره وتلو. او په خوا خو به رښتیا سندرې ویل کېدې، اوس خو په سټیج سندرې سره به پرفارمنس هم کوي. سندره به خلکو ته یوازې اوس د اورېدو شی نه دی، اوس به د لیدو شی هم وي. سندرغاړی باید لږ تکړه هم وي چې خوځېدې را خوځېدی شي او سندره پرفارم کولی شي. دا شیبه یو بل ملګري سره مخامخ یو. السلام علیکم.
علیکم سلام، څنګه بخیر؟
بالکل خیریت ته ګلاب. څوک خبرې کوي؟
وعلیکم
السلام.
سعدالله
هجرت سے پروگرام دے وا رہے تھا؟
پروگرام ہی نا خبر نہ پروگرام پیدا
کھلے منگا کتا شو. سعدالله هجرت بل ملګری سره مخامخ یو، په دې هیله چې یادونو ته یو بل د طاهر غم شریک غوندې یو تکړه ملګری پیدا کړو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زه سبیل وفاد د افغانستان د خوست ولایت د سوګری ولسوالۍ د ټلیفون اوسېدون کام کې سال دوبۍ نه خبرېږم.
مننه وفا صاحب. دا راته ووایه چې ستاسو په سیمه کې یو خو ګل زمان استاذ ډېر ښه سندرغاړی دی، د هغه نه وړاندې پخواني سندرغاړي څوک څوک وو؟
یار موږ په علاقه کې بیا په خصوصا د موږ په کلي کې یو پخوانی سندرغاړی دی، یعنی شاعر ادا او سندرغاړی و،
حکیم جان خو نه
مدن نمایه و چې دې کیسه می سندر سرای مدن په نومه.
ها ها ها. او دا
مدن په نومه و، دا با سغه خوښ مشو ده، یعنی خپل زوی مړ کړه ده، او ډیر په فنا دروغ ادبی شعر و.
ها ها ها. او تاته کوم سندره یاد ده چې ډیره مشهوره؟
یعنی مشهوره هوا سندره کړي و، یعنی په خپل لور و د ګل غوټۍ دا څه ډیره ښایسته سندره کړي و، ولې اوس یاد ته نه راځي؟
بس زبه خزه به درته پیدا کوم. درته وای د پخوانیو هنرمندانو خلکو ډیر قدر کولو کده وسنیو
یارانو. اوس سنی هزارې دي چې چکوم و شوکی خالق دی اغیر تا او سلسنی خالق خانی رگی پخوانه او دا سپنگیر او دا اغا پخوانی خالق نشناز گلا خان کرو بغا گلا دا خانی رگی یعنی او زوانانو تا دا برمجان دی مشتر علی خیدر دی نیازا گلا دا خان ورگی
سما دا او تا باندې پخپل کم کم هنرمندان ډیر ګران دي چې پخوانیم نوی وسنیم نه دی منځ عمر کې د استاد خیال محمد دی د عمر کې چې
زه شو عمر کې ما تخپل بیا ماستر علی حیدر خان
درګه او پخوانی سندره خوږی وې کو وسنه
یار پخوانی هو چې څو روح سندره غاړی ده بي هغه پخوانی هو خپل خې موسیقي خاوا
بالکل دخل کو بیا ڈیر علاقانی خلق خپل غ روایتی موسیقی رباب ہارمونیا تبلا ستار منگے دغه سره بلدی کنه
ما خپل اوس گاڑی بند کړلو اوس ایلی چنج دوام ته دوبای کې وته ولاریم رادیو می بند کړل اوس
سبیل وفا صاحب دارا تو گورا گاڑی چیو پخوا ہم زاڑا گاڑی ہو اس خلق نوی گاڑی خوخی دا سندر ہم دا سیدی وقت تیرے دو سر آغا پخوانے سندر خپل آغا اہمیت بایلی کنا آغا خپل حیثیت وی
صحیح خبر ہے اس چندور گاڑی آو خوانے رکھے باس اخپل آدوا زیر اللہ سمٹل گاڑی پل انکوش گاڑی ارسارا دا باس نزور گاڑی وفت فارنے کیا یعنی زڑی سندر ہم اس وقت پیر شوا دا
خو ځنی ملګری وی چې هغه د پخوانیو سیزونو سره ډیره مینه لري د زړو سندرو سره د زړو گاډو سره تاسو کو ګورې ملګرو په میوزیمونو کې د پخوانی زمانی گاډي ولاړ وی د پخوانی زمانی د موسیقي آلات هلته خي د زمونږ تاریخ ته دالته خودل شوی وي همدارنګه د زړې سندرې هم زمونږ ثقافت ته همداسې یو پخوانی سندره د میرمن ګلشن په واس کې وای زما د زلف ارمانونه ټول جهان کړی او مزه می په جانان کې اختیار مې دی ور کړ همدا سندره ووره خوانتي واخلې او ماته اجازه راکړه د خدای په امان